یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې کې و نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونی بهیر روان ده د مو د سر موجوده د کرونا وایروس په اړه هم تاسو ته راپور لرو دا چې بریتانوي چارواکي وایي د کرونا وایروس ضد واکسین 2 میلیونه نور دوزونه هم ترلاسه کړي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د ازادي رادیو د ملاتړې د آزاد رسنیو د ملاتړې ادارې وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې څلوېښت سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي ټاکل شوی د سوریې حکومت اپوزیسیون او د مدني ټولنې استازي نن په جنیوا کې په غونډه کې د سولې په بل پړاو د سولې د نوي پړاو په اړه خبري وکړي بشپړ خبرونه د افغانستان پولیس جرګه کې نن یو شمیر نوماند وزیرانو ته د باور رای ورکولو لړۍ پیل شوې ده نن په دې جرګه کې وو نوماند وزیرانو او د غرض دی وی خپلواکي ادارې نوماند رئیس ته د ولسی جرګې غړي د باور یا د عدم باور رای ورکوي پرون د ونومان وزیرانو ولسی جرګې تخپل کاری پروګرامونه تشریح کړل او د دې جرګې د غړو د پښتنو ته ځوابونه ویل تر دې مخکې ولسی جرګې لس ونومان وزیرانو ته د باور رای ورکړی وي د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي امنیتي ادارو ورته ویل چې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلوتګر تیر شپه ازادي رادیو ته ویل
مونتدا سه معلومات ورکړل سوی دي سه گویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپور چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول سوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده
وسلواله طالبانو چې پر الیاس دایې د 14 مسؤلیت نه دی منلې دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه کوم تفسیر نه کړی دی ازادي رادیو خبريال الیاس دایې د لړم یا عقرب میاشت پر نه وشتم په مرکز لخرګاه کې د په موټر پورې د انخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې څلوېښت سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي په لویدیځ حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځ حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1 میلیون او 1 لک ماشومان ته واکسین ورکول دي خو لبا د مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور د واکسین تطبیق کړو په نامو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوي
طالبان تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې یوازې په روغتیایي مرکزونو کې ماشومان ته د ګوزن واکسین اجازه ورکوي چې د روغتیایي چارواکو په وینا یوازې په سلو کې 15 ماشومان ترې برخمن کیږي چارواکي هیله مند چې د ګوزن زد واکسین په دغه نوي کمپاین کې چې نن په لویدیځ حوزه کې پیل شوی وکړي شي چې ډیرو ماشومان ته واکسین ورکړي په پاکستان کې نن په دوه ترافیکي پیښو کې لشلو زیات کسان مړ شوي دي پنجاب پولیسو وویل نن لږ تر لږه 14 تنه هغه مهال مړ شول چې یو بس او مسافر وړونکي مینی بوس د دې ایالت په مرکزي د نارنګ منډي په سیمه کې ټکر وکړ په دې پیښه کې شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي تیر شپه په سن ایالت کې په یو بل د مسافر وړونکي مینی بوس او پر خښتو بار دی وی لارې ترمنځ په ټکر کې یو لستنه مړ شوي دي په پاکستان کې هر کال په زرګونو کسان په ترافیکي پیښو کې مړ کیږي چې خراب لارې زړه موټر او د ډرایورانو لخوا د ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه د دغو پیښو اصلي لاملونه بلل کیږي د ایرانی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده جنازه نن په تهران کې خاور ته وسپارل شو. فخری زاده د نومبر په 28 د تهران په وڅند کې په پوزي بڼه په وبرید کې چې ایرانی چارواکو مسؤلیت پر اسرائیل اچولې او وژل شو. اسرائیل په دې اړه نظر ورکولو ډډه کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي هیواد به د فخری زاده غچ واخلي خو په خپل وخت او بیر نه لري چې په کومه لومه کې ونخلي. ټاکل شوی د سوریې د حکومت د اپوزیسیون او د مدني ټولنې استاذ نن په جنیوا کې په غونډه کې په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د نوي پړاو په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاذ ګیر پیدرسن هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا له جوړولو سره مرسته وکړي. هغه وویل په دې خبرو کې د نوي اساسي قانون د اصولو په اړه خبرې کیږي. فلسطینی اداره او عربی ټولنه یا عرب لیگ وایي هیله لري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوې اداره د فلسطین د خپلواک دولت په جوړولو کې مثبت رول ولوبوي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د عربی ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیث پرون یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې وکړې. چارواکو ویلي د اردن پاچا عبد الله هم له محمود عباس سره کتلی او هیله څرګنده کړې چې د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او فلسطین د شخړې په هواري کې رول ولوبوي. او نن به د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د ورځنیو استخباراتي معلوماتو لومړنی راپور ترلاسه کړي. دا خبره د بایدن دفتر په یو خبر پاڼه کې کړې. دغه راپورونه چې د ولسمشر د ورځنیو معلوماتو په نوم پیژندل کیږي په نړیواله کچه ملي امنیت د ورپېښو لویو ګواښونو په اړه وي. له دې وړاندې د نومبر په 24مه د اوسني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي بایدن ته د لیک پړاو په رسمي ډول پیل دی شي. دا د افغانستانو نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس د رای ورکونې بهیر روان دی. د رای ورکونې بهیر تر یو ځنډ وروسته پیل شوی دی. په اوروزګان کې چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي. یوازې په ګیزاب کې 293
دقیقا سرشمار که 293 نفر
په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی.
طالبان په دهراود او ګیزاب کې افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبلې ادعا لري. نور مهم مسائل هم لرو. په کرونا ویروس هم یو راپور در تخبرو دا چې بریتانوي چارواکو ویلي د کرونا ویروس 2 میلیون د واکسین ډوزونه ترلاسه کړي. بیا هم خراغ لی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان په ولسی جرګه کې وو نوماند وزیرانو او یو نوماند رئیس ته د رای ورکونې بهیر روان دی. په دغو نوماند وزیرانو کې د ښځو چارو لپاره سرپرست وزیر او کاندیده حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته کاندید محمود کرزی، د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندید هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته کاندید نوررحمن اخلاقي، ترانسپورت وزارت ته کاندید قدرت الله زکی، د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته طاهر زوهر، ټولګټ وزارت ته نجیب الله یمین او د افغانستان د امنیت ملي امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج کاندیدان دي. نن د دوی د رای ورکونې لپاره د ولسی جرګې له لوري صندوقونه ایښودل شوي دي. فیروزه عزیزي په دې رابطه باندې جزئیات لري او له کابل سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
مننه. افغانستان ولسی جرګې د یو شمیر وکیلانو په اړه د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال لی څرګندونه وروسته یو ځل بیا د نومان وزیرانو د کاري پروګرامونو د اوریدو لړۍ پیل کړه. نه هغوی ته د رای ورکولو لپاره صندوقونه یې خېدي. له هغې وروسته چې د ملي شورا مشرانو له جمهور رئیس سره ولیدل، ولسی جرګې نومان وزیرانو دا لړۍ پیل کړې ده. نن دغه جرګې و وزیران او یو رئیس ته، البته چې دوی کاندیدان دي، د رای ورکولو صندوقونه یی په دغه نمندانو کې دغه وزارتونو لپاره البته د خځو چارو وزارت لپاره حسینه صافی، د ښار جوړونې وزارت ته محمود کرزای، د قانون او پټرولیم وزارت ته هارون چخانسوري، د کډوالو چارو وزارت ته نور رحمان اخلاقی، ترانسپورت وزارت ته قدرت الله زکی، د اطلاعات او کلتور وزارت ته طاهر ظهیر، ټولګټو وزارت ته نجیب الله یمین، او د افغانستان امنیت عمومي ریاست ته احمد ضیا سراج نوماندان دي چې نن به د ولسی جرګې لوري دوی رائے ترلاسه کړي. باید ووایم استانګ ځای چې ولسی جرګې له دې وړاندې لاس نومان وزیرانو ته هم رائے ورکړي وي، چې هغه د ټکنالوژۍ او مخابرات وزارت، لوړو زده کړو وزارت، مالیه، بهرنیو چارو وزارت، کار او ټولنیزو چارو وزارت، ملي دفاع، کورنیو چارو وزارت، عدلی او سوداګری او پانګونې چارو وزیرانی البته ټاکلی وو. هغه مهال خو دغه لړۍ وړاندې د امرالله صالح له څرګندونو وروسته بیرته یو شمېر وکیلانو په فساد تورن کېدو له امله درول سوې وه. که څه هم هغه مهال چې لاس وزیرانو ته رایه ورکړل سوې، یو سلو څلیر ویسرا یې د کامیابۍ انتخاب سوې وې، او په دې کې بیا ځینو ډېری البته ډېری وزیرانو له یو سلو پنځه څلوېښت رایو نه حتی تر دوه سوو رایې واخیستلې. دغه لړۍ په دوام کې به سبا ته هم پنځه وزیران او یو نوماند رئیس خپل برنامې له ولسی جرګې سره شریک کړي، او بل سبا ته به دوی ته هم صندوقونه کې خوندي.
ډېره مننه کوم فیروز عزیزی او د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریک کړل. و نوماند وزیران او یو نوماند رئیس ته چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته کاندید احمد یاسراجم پکې شامل دی، نن د ولسی جرګې لخوا د باور رائے لپاره پروسه پیل شوې ده، او تمه ده چې سبا ته هم پنځو نورو نوماند وزیرانو لپاره دغه بهیر پیل شي. تر دې مخکې لسو نوماند وزیرانو د ولسی جرګې لخوا د باور رایه خپل کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به له ناجی صاحب واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وی لا هم له پاکستان سره ترانزیتي ستونزې نه دي هواري شوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خنډونه له منځه یوسي. دغه وزارت وایي لوړه تعرفه په کرخه کې د سوداګریزو مالونو درول او د لارو بندیدل د خصوصي سکتور په وړاندې لوی ستونزې او ننګونې دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکو زیاته کړي چې یو افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري، خو افغان چارواکي هیله مند دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته د افغانستان صادرات 300 میلیون ډالر ته لوړ شي. په افغانستان کې سکل د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسمین آزادی رادیو ته وویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور لاري د هیواد په 30 ولایتونو کې جوړ شوې دي. وزارت وایي سکل د کبانو د تولید کچه د تیر کال په پرتله 1500 ټنه زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کبانو د تولید کچه نږدې 1000 ټنه ترسیده، او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 380 افغانۍ.
د اقتصادي خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولې. ازادي رادیو ډاٹ کام مو آدرس دی. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د بریتانیا چارواکو ویل دي چې دغه هیواد د کرونا ویروس د واکسین 2 میلیون نور دوزونه هم ترلاسه کړي دي. په پام کې د پراتونکو څو اونیو کې ډلې ډلې خلکو ته دغه واکسین لګول پیل شي. په بریتانیا کې د اروپا په ساته ډیر کسان په کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي مړ شوي، چې تر نن دوشنبه تایید شوی شمیر تر 85000 پورې رسیدلې. دغه هیواد اوس هیلمند دی چې په نړۍ کې لومړی هیوادونه وي چې د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې خپلو وګړو ته واکسین ورکول پیلوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د بریتانیا حکومت موافقه وکړه چې د کرونا وایرس ضد واکسین 350 میلیونه ډوزه له اوو مختلفو تولیدونکو شرکتونو رانیسي، خو دغه شرکتونه باید د دغه واکسین مؤثریت ثابت کړي. بریتانیا له وړاندې د کرونا وایرس ضد واکسین 2 میلیونه ډوزه ترلاسه کړي دي. بریتانیا په پام کې لري چې څومره ژر ممکنه وي خپل 18 میلیونه وګړي د کرونا وایرس په وړاندې واکسین کړي. ګارډین او فاینانشل ټایمز رسپانو راپور ورکړی چې د بریتانیا روغتونونو ته ویل سوي چې دوی ته شایي د واکسین لومړی ډوزونه د دسمبر میاشتې تر اومې ورسیږي. د لندن د امپریال کالج د ازمایښتي درملو پروفیسور پیټر اوپنشا وویل دا به حیرانوونکې نه وي که په دې اړه په راتلونکو دوو اونیو کې یا هم حتی ممکن راتلونکې اونۍ کوم اعلان وسي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم هیله شول سوي چې د واکسین پروګرام په دسمبر میاشت کې شایي تطبیق سي. په امریکا کې روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تیره جمعه د شکرانې له ورځې وروسته او د کرسمس د جشن پر مهال شایي د کرونا وایرس پیښې زیاتې سي. بلخوا د څو واکسینونو د تولید په اړه هڅو هم خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی وویل چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو سطحه ناڅاپه بدلیږي نه. هغه زیاته کړه په راتلونکو اونیو کې به وضعیت بدل نه سي، خو په دوو دریو اونیو کې به د مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهدان یو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالتونو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تیره جمعه د اول وار لپاره تر 200000 واوښت. په امریکا کې په ټوله کې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 13 میلیونو اوښتی او د مړو شمیر تر 200000 او 68000 زیات سوی دی. په ټولو نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 28 میلیونو او 200000 زیات دی او د مړو شمیر 1.5 میلیونو ته نږدې سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چارواکي وایي په اروزګان کې په تیرو دوو میاشتو کې 314 وسلوال طالبان وژلي دي. د اروزګان په دوو ولسوالیو ګیزاب او دهراود کې وروستۍ دوه میاشتې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي یاد وسلوال طالبان هم په همدغو دوو ولسوالیو کې وژل شوي او یو ډېر شمېر ټپیان دي. طالبان بیا وایي چې دوی افغان پوځیانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ترینکوټ رپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په گیزابا او دهراوت ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لړولې ده. دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې یاد وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوب له د تیر دوه میاشتو پر مهال د افغان ځواکونو د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال ورته وشته ده. او په خبره چې یو شمیر مهم کمانډانان هم په پښې کې شامل دي.
میتونم دقیقا سرشمار که 293 نفر
زبا دقیق تاسو ته وایم چې په شمار 293 تنه دښمن په دراود ولسوالۍ کې وژل شوی دی او په گیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل چې هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 13 تنه یو ځای ووژل شول او 13 تنه نور بل ځای کې ووژل شو او سلګونه نور ټپیان دي.
یک ځای کشته شو، تعداد دیگه ایشان در قسمت دی 13 نفر دقیق معلومات دارم به دیگه.
محمد خطاب خنجری وایي وسلوال طالبان تل د ملکی خلکو څخه د سفر په توګه کار اخلي او د غراز هاغوی په زوره د جګړو لیکو تراولي. کتاب خنجری د غراز ویل چې همدا اوس وسلوالو طالبانو سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کړي دي، خو وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو دا خبرې ردوي او برعکس افغان سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. قاري سپه احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په واستولې پیغام کې وویل چې دوی هیڅکله هم ملکی خلک د سپر په توګه نه دي کار کړي او نه یې هم هغوی په زور د جګړو لیکو ته راوستلي دي. که څه هم امنیت کومندان محمد خطاب خنجری وایي چې په غزاب او دهراوت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان سخت ځپلې دي، خو د یادې ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ یو شمیر دولتي ودانۍ او د غراز بازارونه لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د غزاب ولسوالۍ امنیت کومندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او د دې وازی اوس هم یو د امنیت کومندانۍ ودانۍ په لاسونه کې ده چې په هغه کې هم دوی کلک محاصره دي.
هغه د شپې پر لسو بجو ته بس کومندانۍ ته نارسېده، ځینې کار ځینې غلط شوی وو، د هغه مې د ډېرو پیشل د سرای سره اخیستی وو، نو د دوی څخه خپله درک ورک شوی وو. ماشام پټاو کې خیر د کومندانۍ دروازې او کلکینانې وو، دا کیسې ټولې وغځولې، دا سا وو که د مرکز ځای کې چې په دوړو په دغه باندې همه ناکام وسو په خپل کار کې، بس بېلرادل چې تلانې کړي وو.
د دې ترڅنګ د دهراوت ولسوالۍ ځایي چارواکي هم وایي چې د یادې ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. د دغه ولسوالۍ ځایي چارواکي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته اضافي سرتیر ورواستوي او توجه دې ورته زیاته کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان دا تاییدوي چې په دهراوت او غزاب ولسوالۍ کې تکتیکي شاته کړي، خو په ولسوالۍ کې لا هم زیات شمیر سیمې د افغان پوځیانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتل پرون په غزنی ولایت کې یو درنه چاودنه شوه چې په کې لزګونه افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاوخته. دا چې اوس په دغه پیخه کې څه تازه جزئیات دي او چارواکو تر اوسه پورې څه کړی دي، د ازادي رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر همدا شیبه د غزنی له ښار له موږ سره خبرې کوي او تازه جزئیات براکې. مهرباني.
ډېره مننه سریزه صاحب. نن د افغانستان له مرکز کابل څخه یو هیات راغلی و غزنی ته د پرونۍ پیښې د څېړنو په حواله باندې، کله چې ما د ولایت ویان واحد الله جمزاده سره خبرې وشوې، د ویل چې په دغه هیات کې د کورنیو چارو وزارت، ملي دفاع وزارت او څنګه د ځینې نور لوړ پوړي چارواکي راغلي وو تر څو دغه څېړنه وکړي چې دا څه ډول پېښه وه، څه ډول لاغم څه شوه، او تر اوسه پورې څومره کسان په کې وژل شوي دي او تلفات شوي دي. که څه هم چې د غزنی محلي اداره او چارواکي تر اوسه پورې رسنیو سره هغه ډول ارقام نه شریکوي چې څومره د غزنی سیاسي امنیت یا د روغتیا ریاست رسنیو سره شریک کړي دي. پرون د رسنیو ته د غزنی د ملکي شبخانې رئیس بازمانات همت ویلي وو چې ډېر ستنه وژل شوي دي او څلوېښت ستنه نور ټپیان دي چې په هغې کې د شپږو تنو حالت د اندېښنې وړ بلل کېږي. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ویل کېږي چې په پرونۍ پېښه کې شپږ دېرش تنه کمانډویان وژل شوي دي، او د دې تر څنګ شپږ تنه د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د کمانډویانو سره اوسېدل شپږ تنه د هغوی وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه پېښه کې دوه دېرش تنه کمانډویان ټپیان شوي دي او څلور تنه نور د ملي امنیت کارمندان چې په دغه کنډک کې د ملي اردو سره وو هغه هم ټپیان شوي دي. دغه هغه راپور چې تر اوسه پورې هېچا تایید کړی او یوازې ازادي راډیو
مننه کوم حبیب الرحمن تاثیر د غزنی ولایت له موږ سره تازه جزئیات شریکول. هلته پرون یوه درنه چاودنه شوې چې پکې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لاوخته. طالبانو که څه هم په مستقیمه توګه باندې په دغه برید کې رسمان لاس لرل نه دي رد کړي یا نه دي تایید کړي، خو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په پوځي مرکزونو باندې بریدونه کوي. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په جلال آباد ښار کې د رضاکارانو یوې ډلې پرون غونډه کړې وه. په دې غونډه کې په بېلابېلو مسایلو له هغې ډلې په روان امنیتي وضع هم خبرې شوې دي او د اوربند په ټینګښت باندې تاکید شوی دی. په دې اړه باز محمد عابد له ننګرهار رپورټ لري.
د بشری مرستو د پیورتیا دا غونډه د نومبر په 9 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار د کامی، ګوشتی، خیوي او سررود ولسوالیو رضاکارو ټیمونو ګډون کړی و. په غونډه کې ویناوالو له فساد سره د مبارزې او په افغانستان کې د تلپاتې اوربند او سولې د ټینګښت په اړه ویناوې وکړې. په ننګرهار کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې مشر اسد الله خالص د غونډې په اړه رسنیو ته وویل:
موږ په څلور ولسوالیو کې 8 رضاکاران درلودل او دې رضاکارانو به د دې چا قزامه واخلي. د مالکیت د احساس د پیدا کېدو د مخې دوی کلینیکونه، خونځي، پروژې چې هلته پلي کېږي د دغه ټولو نه نظارت کړی دی. کګو ته کګه ویلې ده، سمې ته سمه ویلې ده. یوه ګټه دا ده چې د ولسوالۍ د واحدونو او د هغې د رضاکارو فعالینو ترمنځ هغه رابطه دوستانه شوه ده. اوس دیو بل ستوند ته ډیره خره سیدګی کیږي.
موسم عبدالرحیم زای چې په کامی ولسوالۍ کې د بشری مرستو د پیاوړتیا موسسې د رضاکار ټیم مشري کوي، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: دوی به په خپل ولسوالۍ کې د ټولګټو پروژو ترڅنګ د روغتیايي مرکزونو او تعلیمي ادارو څخه سارني ته دوام ورکړي.
دا پروژه موږ په پروسه باندې وړولې ده. اوس دا مخ ته وړو. موږ دې ته آماده یو چې په ټولو برخو کې کفاسادي دغه به موږ مخه نیسو او دغه ټول ګروپ به ان شاء الله په اتفاق یو والي سره کار کوو. موږ به خپل هوادوال د هوساجون لپاره فعالیتونه کوو.
کلسوم شګیوال چې د خیوي ولسوالۍ د بشری مرستو پیاوړتیا د رضاکار ټیم غړی ده وویل: د افغانستان هر وګړی اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري. دوی کولای شي چې له مسؤولو چارواکو د هرې پروژې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ په عام ولس کې دا ذهنیت نشته چې هغوی دې د پروژو په اړه معلومات واخلي. اطلاعاتو ته لاسرسی دا د ټولو خلکو حق دی. دوی کولی شي چې کله په یو سیمه کې پروژه تطبیقیږي، له مسؤلینو د پوښتنو کې چې دغه پروژه دې زمونږ سیمې ته راغلې ده، د دې موږ ته څه ګټه رسیږي، په دې کې د ښځو او نارینهو شمولیت څومره دی، او کله چې دا پروژه پای ته رسیږي د دې به هغه کومه ګټه وي چې زمونږ ولسوالۍ ته یا دغه مربوطه سیمې ته.
د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول: افغان ولس په یو بد اقتصادي حالت کې قرار لري چې یوازې سوله او له فساده پاک ټولنې ستونزې کمولی شي. په مرکزی حکومت غږ کوو چې د سولې ټینګښت او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولس غوښتنې تمثیل کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چیاستئ اوریدلی شئ. اوس هم ناجیه صاپۍ د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا په تړاو لیکلي چې پر ارک لوړان د فشارونه و چې دا شورا جوړ کړي، خو په وینا یې داسې ښکارېدله چې ارک په قصدي او شعوري ډول د دې شورا د جوړېدو مخنیوی کوه، او یا یې هم داسې ګامونه اخیستل چې د شورا د جوړېدو پر ځای لانجې او اختلاف لا زیات شي. د سرمقل لیکونکي په وینا د سولې په چاره کې تر اوسه اساسي ستونزه همدا وه چې ټول واکونه یوازې له ولسمشر سره وو. مسیر لیکلي اوس هڅه روانه ده چې د سولې په تړاو د دولت دریز د یو شخص له انحصار راوویستل شي. ورځپاڼې په باور ده چې اروپایي ټولنه، امریکا او افغان سیاستوال د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو غوښتنه او هڅې کوي. اساسي لامل یې همدا دی چې تصمیم باید د یو فرد پر ځای شورا ونیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې پر غزنی او زابل وروستیو بریدونو ته په اشاره لیکلي په ټوله کې د سولې له هڅو سره سره طالبانو او ترهګریزو ډلو په افغانستان کې دا جګړه او بریدونه پراخ کړي دي. ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې اسلامي همکاریو سازمان دلته روانه جګړه ناروا بللې، خو لا هم جګړه روانه ده. وړاندې راغلي د اسلامي همکاریو سازمان وروستۍ غوښتنې ته په پام څناڅه درې میاشتې وړاندې په قطر کې د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو فرصت رامنځته شو. خو په وینا یې تر اوسه طالبانو د سولې لپاره له مذاکراتو ډډه کړې ده. او ویزا ورسپانې د کورونا نوې سپې ته په اشاره سره ټینګار کړی چې افغانان دې د کورونا واکسین ته نه پتمه کیږي او وقایوي سپارښتنو ته دې پام وکړي. لیکوال لیکلی چې اوس مهال ډیری خلک فکر کوي که د کورونا واکسین له کلینیکي ازموینې بریالۍ راووزي نو سملاسي به ټولو ته تطبیق او د کورونا خطر به راکم شي. خو په وینا یې دا خلک باید په دې پوه شي چې په لومړیو کې به دا واکسین د نړۍ د خلکو د شمیر په نسبت ډیر کم وي. وړاندې د ژمي پر رسیدو سره د کورونا ویروس د زیاتېدو احتمال ته په کتو ټینګار شوی چې اوس ډېر روښانه انتخاب وقایه ده او افغانان باید یوازې وقایې ته پاملرنه وکړي او په جدي توګه یې عملي کړي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. وروسته به په دویمه نیمایي کې یو ژوندی بحث ولرو، خو تر هر څه